درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشکې شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگتن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یا واربیاله طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی ولاوی ساده به قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شغله بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساده یو سلو 15 ورځې راهیسې به لکمه تور ده په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د دې موضوع تفصیل مستوران کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل شوی دی. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شمیر تر 40 اوښتی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یو چارواکي د شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغه پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له نشودلو په شرط آژانس ته ویلي دا سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شار جده کې وشي. د دې چارواکي په وینا په دغه خبرو کې به د اوکراین ترڅنګ برازیل، هند، جنوبی افریقا او ګڼ نور هیوادونه هم برخه ولري. د سرچینې پر اساس په دغه خبرو کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو جګپوړی چارواکی شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشیزه نظارت به کیف کوي او داسې نشکاري چې روسیه دې هم پکې ګډون ولري. د استرالیا لوی درسیز د یک شنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خبره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین پلازمینه پیکنګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکو سوري په نوم د استوایي توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکنګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداري خپور کړ او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي راوسی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو د متی ولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې سیاحتي شرکتونه ډېر شوي چې بهر ته د لیږلو په دروغي وعدو له خلکو پیسې شکوي.
دوی موږ ته وویل چې $400 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، یعنې په مجموع کې $5,000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه او دغه طرف.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي د نړیوالو مؤسسو مرستې د دوی ترمنځ لانجې پیدا کوي، نو مرستې دي د کار په بدل کې وویشل شي.
وجد ماته پرچه را ورسید، از ما ورته نه ورسید، هغه پر ما نیت بعد خپل په سترګو میدل چې جنگ ازله پر کړی دی.
په کندوز کې للمی کار بزګر وای سشکال حاصل خوند نه لري،
بی وخت بی وخت ورختی وسلې او د سه ګردونه پیراغل، کله به په وا په ډیره سره سره، کله به وا ډیره په ګرمه سره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي. ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژر له بنده خوشي کړي. له بلې خوا د قلم لار بنسټ غړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حفیظي وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکم تور له 125 ورځو راهیسي د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی. خغلی بنت نن په خپل ټویټر پاڼه سمدستي او به لوکم قاعده شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر و مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د خاغلی ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. متی ولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حافظي وای د متی ولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي او تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقینا ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلونو زموږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاص له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی، ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کیږي او
څه وخت بخښي کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو حکومت غواړي چې د متی ولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بي ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت باندې راول وروسته بیا د خوشي کړي هم. یو شمېر هغه کسان چې وروسته وي کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوي هم کړي دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې د متی ولا ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ د پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهم دي د افغانستان خپلواکي او ابادي ورته مهمه ده او په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمنی وکړي نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولای کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي نو کچېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستل شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګه وګوري یا هغه خلکو په سترګه به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقداماتو ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو څه کوي نه
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد باندې پوهیږي، اما دلته دغه څه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو. تر دې ورهاخوا ولس را نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توتې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان ابادۍ ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډېر په وضاحت سره یعنی زه تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهېږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دیني مشروعیت. نو کله چې دغه سه مشروعیت نیوی رامنځته شوی نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تقابل رامنځته کیږي او اندېښنه هم ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو او که دغه سه یو حالت راځي دا به د هیچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریده لای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ
لتاسو سره. یو شمېر افغانان وایي د سه ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل خو وروسته ورته په ډاګه شو چې یاد شرکت خیالي وو او د ته ورکول شوی ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د د په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یو او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل یو ځای ولیدل، سم د سیم ایجنسي والا ته ټلیفون وکړ او د برازیل یو ځای شته که نه، اما هغه هم راته وویل چې د برازیل یو ځای موږ سره شته دی. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزی تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ورولېګ درته ویل چې تبا راتنیم روپی په کابل کې ریکشا په لاس ما ته وسپاره یا به را حواله کړې او نیم روپی چې کله ویزه وته به به هغه وخت ما ته راکړي ما هم سمدستي $1,500 کابل ته حواله کړل.
نو موړی وای سره لدی چې پیسې ترې په دوکا واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نکړ او بیرته ناهلې کور ته ستون شو. شفیع الله شینوار چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وای د یو شرکت لاره بهرنی بورس ته داخله وکړه. هغه وای سره لدی چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانید چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
نو دوی مونږ ته ویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې مونږ ته راکړي مونږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته مونږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو تاسو به بیا مونږ ته $1,600 نور راکړي په مجموع کې $15,000 مونږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې مونږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون مونږ ویل تبا دای به سره رسمی وی قرارداد مو که نو دوی مونږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو مونږ سره اډمیټډ یاست یعنی داخله مو اپروف ده. دوی خپل یو لینک یې هلته اچولی وو او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تحصیلي اسناد دا ټول به تاسو سفارت ته ځئ او په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو ته به ویزه دغه درکړي.
خاغله شینوار وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوښو چې کیسه بل ده. کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي.
داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختې باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باور خلق دی بس هم هوایی پا هوایی خبر و سرو که نه خط چینی اخلی نه شرکت تاقا کارت اخلی زینی بس هم دست یوا پا هوا خبر تلپون للاری و که اندی تلپون للاری پیسی هم تاویلی که و بانک تا سر دلی هم نیه.
نو موړی دغه شانو ویلې یو بل ډله پیدا شوې ده چې قاچاغ کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نور هیوادونو ته اړوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو 113 پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو. په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډیری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډیری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 140,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
روسیه د پلازمین مسکو یو بخت هوایی دگر د بی پیلوت الوتکی د تیر شپې تر وی حمله وروسته د لنډ وخت لپاره وتړل شو. په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې په جنوب او ختیځ کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین ځوابي عملیات له تیرې میاشتې راهیسې روان دي. د موضوع تفصیل واورئ.
په مسکو کې چارواکو د لنډ وخت لپاره د ونوکووا هوایی ډګر د تیر شپې د بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته وتاړه. د تیر شپې په حمله کې یو تن ټپي سوی او دوی ودانۍ زیانمنې سوي چې دفترونه پکې وو. د روسیې د دولت تر ولکې لاندې ریا نوبوستي خبري اژانس هغه تصویر خپره کړي چې پکې ښکاري د مسکووا سیټي تجارتي ساحې د یو دفتر یو برج زیانمن سوی دی. د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې پر پلازمینه مسکو یو بی پیلوټ الوتکه ویشتل سوې او دوی نوري ظاهرا هدف ته تر رسیدو مخکې سقوط سوي دي. دغه ادعاګانې په خپلواک ډول تایید سوي نه دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو ویان نن یکشنبه په کیف کې ویلي چې په روسیه په ځانګړي ډول پلازمینه مسکو کې هر وخت یو شی په فضا کې د الوت په حال کې وي. یوری اهنات ویلی یو څه چې لوړ ژغ لري را روان وي، هیڅ پروا نه کوي که د روسیې چارواکي خپلې سترګې پټوي او وایي چې هر څه یې نسکور کړي دي. د هغه په خبره د روسیې په قلمرو کې دننه د سولې په باب خبرې هیڅ کومه ګټه نه لري. دا په یو میاشت کې د خپل ډول له مخې څلورمه حمله ده چې د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه مسکو په نښه کیږي. د اوکراین پوځ نن ویلي چونر پل چې کریمیا سیمه له اشغال شوي سیمې خرسون سره تړي په پرونی حمله کې زیانمن شوی دی. د خرسون په اشغال شوو سیمو کې روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د میزایلو حملو کې په دې سیمې کې د ریل ګاډو اکمالتي لارې په نښه شوي او د دې حملې د شنډولو ادعا یې کړې ده. د روسیې دفاع وزارت دغه ورځ ویلي چې 15 بې پیلوټ الوتکو په کریمیا کې نامشخص اهداف ویشتلي او په وینا یې دغه ټولې بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړی سوي یا هم له کاره اچول سوي دي. روسیې کریمیا چاپ وزمه په 2014 کال کې اشغال او بیا له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې 14 حملې سوي دي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا مالیار نن یک شنبه په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف ځواکونه د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا د بریدیانسک او میلیتوپول پر لوري د ورو او یقیني پرمختګ په حال کې دي. هغې لیکلي چې د عملیاتو په ټولو استقامتونو کې جګړه دوام لري. له دې هاخوا د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي شر محلي چارواکو ویلي چې د روسیې د تیر ماښام په حمله کې یو ملکي تن وژل سوی او لږ تر لږه 12 نور ټپیان سوي دي. په دې حمله کې د استوګنې یو ودانۍ او یو ښوونځی هم زیانمن سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی درته ووایو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا لیکلي چې په نړۍ کې بشري اړتیاوې اوج ته رسیدلي او دا ستونزه په پراخېدو ده. خو د لیکوال په باور له دې سره د اړتیاو د تامین لپاره مرستې هم کمیږي چې افغانستان به یو لوی قرباني وي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د اجرایه رئیس د مرستیال او عملیاتي مشر کارل سکاو پوینا لیکلی چې ویلی دی دغه بحران د دې سبب سوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مارچ میاشت کې له افغانانو سره چې له لوړې سره مخامخ دي او 15% پر مرستو متکی دي د خوراکي موادو مرستې 50% کمی کړي. د هغه پوینا مخکې د خوراکي توکو دغه مرستې هغو کسانو تر لاسه کولې چې د لوړې له بحرانه کړیدل او اوس دا مرسته له هغو کسانو سره کیږي چې د لوړې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد بیا په خپل تازه ګڼه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف تازه راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي چې کم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شو او اقتصادي بحران د دې سبب شوی چې 40% زیانګالي وګړي خپلې اساسي اړتیاوې پوره نه کړای سي. بزنس سټانډرډ زیاتوي په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابۍ کې سیلابونه، سخت ژمی، د اقتصادي او سیاسي ثبات نه موجودیت او د خلکو بې ځایه کېدل رول لري. د هند بل ورځپاڼې اوټلوک انډیا بیا د هغه افغان پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې 2 کاله مخکې د لوړو زده کړو لپاره هند ته تللی خو اوس یې زړه په وطن پسې تپیږي. دغه افغان چې منتظرین میږي خپله کیسه له هغې ورځې پیل کړې چې د کابل له هوایي ډګره په الوتکې کې روان سو. دی وایي په هغه ورځ داسې احساس وکړ چې زړه ورڅخه پاتې سوی او خپله له خپل هېواده وځي. د لیکوال په وینا منتظرې چې 1000 دی وایي چې 1 کال کېږي په زړه کې یې اورونه بل دي او شایي افغانستان ته تګ وکولی سي د ده دغه خپګان لرې کړي. هغه په نهایت کې ویلي دا مهمه نه ده چې خپل هېواد ته ستنېدل کومه معنا لري او که نه، خو یوه ورځ به خپل هېواد ته ستون سي او هغه وخت به د ژوند په واقعي معنا وپوهیږي.
د ورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي له نړیوالو خیریه مؤسسو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای ورته داسې پروژې پلي کړي څو هلته خلکو ته د کار دایمي زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
کداغه پیسې وس راوړل را وخت سي دغه مشتات پیسې راوړل میسي دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصرف وای.
دا زینولادی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شارړوند د مهرابات سیمه اوسیدونکو او په ترنکوټ شار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې 8 کال عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترینکوټ شار اړوند سرچخلو په سیمه کې له یو کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وایي ډېرې کمې دغسې ورځې پیدا کیږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کاریګر په توګه وړاندیز لري چې خپلې بشردوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
که دغه پیسې اوس راواخسته سي دغه موسساتو پیسې راډالري مسې دغه اوس بندو باندې د خصي خلک هم په کار مصرفوي. اوس په ټوله افغانستان کې په ټوله خصوصا په روزګان کې په هر ولایتو کې دا وشکلي اوس زیات په خبرو کې کوم تاسو مشته سرودي چې زیات خلک د اوبو د څښلو سره هم مشته سره مخ کې.
رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر یو بل وسیدونکي دی او د هم د زین الله سره هم نظرې دي. نوموړي بیا د غراز د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو تور پوری کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا تور کوي چې زور او زر لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جه باندې ختن سي. دا د مامور د خلاصي دي، دا د ملک د خلاصي دي، دا د کمانډان د خلاصي دي. جه تر سيجه
خلک زیاتوي چې د نړیوالو لوري وسنۍ د میلیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراکي بنیادی بدلون نه دی راوستلی. دی وایي د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل سوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاق هم زیات کړي.
دا جګر سره نه راځي وروره په ماجد کې بنچ پاکی ده، د ورونو درما باندې بنچ پاکی ده، کور په کور وروره بنچ پاکی ده. ولید ماته پر چاره ورسید از ما ورته نه ورسید، هغه پر ما نیت باندې خپل په سترګو می دل چې جنگ زله پر کړی دي. خیر شو پر خاله باندې دی وروره کده کار لري را وجلیږي کني درځي مو سومش چې ربی لاغم نه را رسیږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبان والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي، خوایي د مخنیوي لپاره به یې جدي هڅې پیل کړي.
ځینې شیان داسې سوي دي څه چې د تراژي دا د ملت حق ده. موږ ته اوس څوک سوال نه راکوي چې په دې مو سر خلاص وي. دا زموږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده، نن یې په دغه لاره تللي. دا زموږ د ملت حق ده، ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه، خو لا یې هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
د کندز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي چې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو له مخې د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې د للمي مځکو سږني حاصل کم دی.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو، خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله، او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له 2 کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خوب اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو 50 یا 40 سکل دغه اتیا نوی منا دغه سی. موږ خاص همدغه دی چې دولت سره د موږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب میداده تیر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري، خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتشرچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هیڅ کې د وختش غندمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او آفاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي ترڅو بزګران له خپلو مځکو څخه